په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په دې خبري خبرونه کې مو زنوري نوري هرکلای کوم. په دې سات په خبرونو کو استرالیایي چارواکو نن دوشنبه د هیواد د یو پخواني سرتي د یو افغان ملکی وګړي په وژلو د استرالیا د یو پخواني سرتي د نیولو خبر ورکړ. رویټرز اژانس د چارواکو په حواله ویلي دغه استرالیایي سرتیری په افغانستان کې د استرالیا د پوځي ماموریت پر مهال یو ملکي افغان وژلی دی. د استرالیا فدرال پولیسو یو خبر پڼه کې ویلي احتمال شته چې دغه یو څلوېښت کلن سرتیری په محکمه کې په جنګي جنایت محکوم شي چې تر ټولو درنه سزا یې ابدي حبس دی. په 2020 میلادي کال یوې څلور کلنې څېړنې وښوده چې د استرالیا ځانګړو ځواکونو چې ډېری یې په اروزګان ولایت کې ځای پر ځای و ظاهر نه دېرش ملکي او بې وسلې زندانیان وژلي وو. د دغو څېړنو وروسته د استرالیا د پوځ 19 اوسني او پخواني غړي یوې ځانګړې پلټنې ته وړاندې شول چې معلومه کړي د قانوني تعقیب لپاره کافي شواهد شته او کنه. په افغانستان کې استرالیایي ځواکونه د ناتو ماموریت یوه برخه وه چې نږدې 12 کې له 9000 زیاتو سرتیرو په دې هیواد کې دندې ترسره کړې او یو څلوېښت تنه یې ووژل شول. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې اته لکه ښځې او ځوان نجونې په خوارځواکۍ اخته دي. یونیسف نن په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان لپاره د دې صندوق د تغذیه د برخې سلاکار زیوای موریرا خبرداری ورکړی او ویلي دي چې یونیسف کولی شي د دغو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي او د مقوي تغذیه او د اوسپنې او فولیک اسید ټابلیټونو په وسیله د هغوی د خوارځواکۍ مخه ونیسي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ اداره او چا تیرونی ویلي چې شاوخوا 15,000 ماشومان به سکال له سختې یا حاد خوارځواکۍ سره مخامخ وي او 2.3 میلیونه ماشومان او 340,000 ښځې به هم د حاد خوارځواکۍ له متوسطې کچې سره مخ وي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د چارواکو په وینا نه چینایي کارګر په یو برید کې وژل شوی. د اسوشیټد پریس اژانس په وینا دغه برید کې چې د یکشنبه په ورځ په بمباري ښارګوټي کې شوی دوه تنه نور ټپیان شوي. د پیښې د سرو زرو په یو کان کې شوې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت د مرګ ژوبلې دغه شمېرې تایید کړې دي. د چین ولسمشر شي جین پینګ د مرکزی افریقا له چارواکو غوښتي چې د پیښې عاملان پیدا او کلکه سزا ورکړي. پر چینایي چارواکو د دغه برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلهوالې ډلې نه دی اخیستی. ټاکل شوی د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن د ترکیه او سوریې زلزله ځپلو ته د مرستو راټولولو په پار نړیوال کانفرانس جوړ شي. د تېرې فبروري میاشتې په لومړیو کې د ترکیه او سوریې ګډ سرحد ته نږدې زورورې زلزلې له 50,000 زیات کسان مړه او میلیونونه نورې بې کوره کړل. د جرمنی د پی خبری آژانس وای د دې کانفرنس قربانه د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشره اورزولا فون در لان او د سویډن صدر اعظم د ټاکل شوی د ترکیه ولس مشر رجب طیب اردوغان د ویډیو کانفرنس لاري لدې غونډه سره یو ځای شي. اروپایي ټولنې تر اوسه د ترکیه او سوریه له زلزله ځپلو سره د خیمو او ګرمو کالیو او روغتیایي موادو په ګډون د 40 میلیونه یورو مرسته کړې ده. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې له هیواده بهر فعالیت کوي د طالبانو پر حکومت تور پورې کړی چې د مخکینی نظامیانو وژنې او شکنجې ته دوام ورکوي.
په هوایي ډګرونو او سرحدونو کې د طالبانو لخوا پیژندل کیږي او له همدې امله ډیری شمېر له دوی څخه د طالب نظامیانو لاسته ورغلي دي او په بیرحمانه توګه شکنجه او حتی وژل شوي دي.
د دې کمیسیون د دغه ادعا په اړه مو د امنیتي چارو د یو په نظر اخیستی.
په ځانګړي توګه د ټیټوړو منصبینو سربازانو هغه سیمه ییزو افسرانو چې په ولایتونو کې پاتې دي د هغو په هکله باندې دوی نه دي کامیاب شوي چې حفاظت وکړي.
پسرلی را روان دی. د پسرلی له پیل سره د پروان ولایت د ګلغونډۍ له مشهورې میلې به مو هم خبر کړو چې اوس هلته دغه میلې په څه ډول جوړیږي.
بیروبار بدل تا و مگر په ډیر خوشنۍ سره باید وایم چې هغه بیروبار دلته نشته.
د خبرونه دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث محمد نوروز میلو او جشنونو ته ځانګړی شوی دی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د طالبانو پر حکومت تور پورې کړی چې د مخکینی نظامیانو وژنې او شکنجې ته دوام ورکوي. دې کمیسیون چې له افغانستان بهر فعالیت کوي پرون ناوخته په یوه بیان کې ویلي چې دوی ته رسېدلي راپورونه ښیي چې طالبان د مخکینی حکومت سرتیري او نظامیان په ډېر ظالمانه ډول نیسي، شکنجه کوي او په ډېره بېرحمۍ یې وژني. هغه ادعا چې د طالبانو د حکومت ویاندې ردوي او وایي دا د نظام کار نه دی. د تیر کال په وری میاشت کې د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ یو مستند راپور کې ویلو چې طالبان وخت تل رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي. خدای دا هم طالبانو رد کړي و. جزئیات د امید زهیر مل راپور کوي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د طالبانو لخوا د مخکینی جمهوریت نظام د سرتیرو او نظامیانو د نیولو، شکنجې او وژنې په اړه ژور اندېښنه ښودلې. دا کمیسیون چې د طالبانو لخوا منحل شوی او اوس له افغانستانه د باندې فعالیت کوي پرون ناوخته یو اعلامیه کې ولیکل. دوی ته رسېدلي راپورونه ښیي چې طالبان د مخکینی حکومت سرتیري او نظامیان په ډېر ظالمانه ډول نیسي او بیا یې په ډېره بېرحمۍ له منځه وړي. د دې کمیسیون یو کمیشنر او ویان شکرالله مشکور ازادي راډیو ته وویل
یو ډېر شمېر مخکینی نظامیان چې اکثرا ټټپوړي غړي او سرتیري ول په افغانستان کې پاتې دي. سره له دې چې دوی اوس ملکي وګړي دي خو بیا هم له ویرې په پټه او خفا کې ژوند کوي. هغوی د خپل ماموریت پر مهال بایومتریک شوي ول، اوس نشي کولی چې اړوندو اداراتو ته د پیژن پاڼو او یا هم د پاسپورټ د اخیستلو په خاطر ورشي. حتی که چیرې دغه اسناد هم دوی ولري، په هوایي ډګرونو او سرحدونو کې د طالبانو لخوا پیژندل کیږي او له همدې امله ډېری شمېر له دوی څخه د طالب نظامیانو لاسته ورغلي دي او په بېرحمانه توګه شکنجه او حتی وژل شوي دي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا راپور ردوي خو زیاتوي چې ځینې قضیې د شخصي خصومتونو په پایله کې پیښ شوي چې دوی عاملین نیولي دي.
طبعا ځینې جو کې دښمنۍ دي یا شخصي برخوردونه هم کېږي چې ځینې پیښو عاملین بېرته نیول شوي دي. شخصي خطونه سي دي وزن جو کې څوک خصومت له وجنه شخصي برخورد له وجنه ځان ورسېدلې خو هغه په شخصي توګه نه دي نظام طرف.
خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د خپل راپور د اثبات لپاره د بیلګې په توګه ورستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې خبرو شوی ویډیوګانو ته اشاره کړې چې پکې دا کېږي طالبان د ځانګړو ځواکونو یو سرتیر له شکنجه ورسته وژني او جسدي ټوټه کوي. کمیسیون یو بل ویډیو هم چې تیرونه ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې د خپلې ادعا د کاروالي لپاره وړاندې کړي چې په کې دا کېږي طالبان د مخکینی نظام د یو معلول سرتیري سر ته پلاستیکونه چوي څو سایه بند شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دا هم لیکي چې په ګمنډیو هیوادونو کې د یو شمېر مخکینیو نظامیانو ویزې هم پای ته رسیدلې خو د خپلو ویزو د تمدید لپاره لویری افغانستان ته نشي راتلی او په غیر قانوني توګه هملته اوسېږي. دا کمیسیون نورو هیوادونو ته د جګړې لپاره د مخکینیو افغان نظامیانو د لیږلو په اړه هم خبرداري ورکوي او تر خوای د دوی د کورنیو د خراب اقتصادي حالت او بېوزلۍ یادونه هم کوي. له دې وړاندې هم د بشري حقونو مدافع ادارو د دې ډلې د بشري حقونو څار سازمان د تیر کال د وري میاشتې په شپږمه نیټه یو راپور کې ولیکل طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري ډول تریتم کړي دي. ترخوای ازادي رادیو په تیر میلادي کال کې دوه مستند راپورونه خبره کړل چې پکې د طالبانو لخوا په کابل، پروان، بغلان، کندهار، کونړ، هلمند او ننګرهار کې د وژل شویو مخکینیو نظامیانو کورنۍ سره خبرې شوې او هغوی تایید کړی و چې طالبانو یې د کورنۍ غړي وژلي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان هغه مهال ازادي رادیو سره په خبرو کې هم د بشري حقونو د څار سازمان راپور او هم په دې اړه د خلکو خپلواک ادعاوې دواړه رد کړې وې.
بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د طالبان تر واک لاندې سیمو کې د سرتیرو د پخواني حکومت د سرتیرو د تریتم کېدو، شکنجې او وژل کېدو د ادعاو په اړه د امنیت چارو له پوه او له پخواني پوځي احمد خان اندل سره مرکه کړې او په پیل کې له هغه پوښتلي چې په افغانستان کې د پخوانیو امنیتي ادارو مسؤلان او سرتیرو ژوند له کومو ګواښونو سره مخ دی.
شواهد اوس بخی زیات شوی چې کوم ویډیوګان وزي او یا هم د دوی د ولایتي چارواکو له خوا څخه په خوانی نظامیان په ډیر بیرحمانه توګه ضرورت کیږي. د سکاري چې د ولایتي چارواکو او د افغانستان د اسلامي امر د رهبرۍ ترمنځ هماهنګي یا همغږي وجود نه لري، ځکه دوی خپل هغه کسان ته چې دغه کړنې کوي او د دوی فرمان له خان سره مخامخ کی هغه ته هیڅ نو سزا نه ورکي او دا د هر ولایت کې دغه چې ویډیوګان راوتلي دي او د بشر د حقوقو ادارې په ملګرو ملتونو کې هم ځانګړي راپورټونه خبر کړی دي موږ ویلی شو چې د دې فرمان په پلي کولو کې په ځانګړې توګه د ټیټ پوړو منصوبینو سربازانو خورزابطانو او د هغه سیمه ییزو افسرانو چې په ولایتونو کې پاتې دي د هغو په هکله باندې دوی نه دي کامیاب شوي چې حفاظت وکړي او دا فرمان نه دی پلی شوی.
نړیوالې ټولنې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان جګړې ته له ترهګرۍ سره د مبارزې نوم ورکو او افغان سرتیرو هم له دوی سره د دې مبارزې د شریکانو په توګه اوږه په اوږه جګړه وکړه. نړیواله ټولنه اوس د افغان سرتیرو پر شکنجي او وژلو چوپه خوله ده او په دې برخه کې کافي فشار نه واردېږي، نو د نړیوالې ټولنې مسؤلیت د دې سرتیرو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د متحدینو په توګه څه دی او آیا دا مسؤلیت تر اوسه پورې د دوی لخوا ادا شوی دی؟
موږ ګورېدل چې د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتو او د ناټو د غړو هیوادو سره کومه اردو یا پوځ د دوی ملګري وو، دوی جوړ کړي وو، مګر هغه خلک چې دوی سره نږدې کار کوي هغه ویستلي دي د نورو افغانانو په ویستلو کې دوی پاتې راغلي. خو موږ نه غواړو چې ټول افغانان باید بهر ته وځي. د افغانستان اوسني حکومت سره باید په دې اړه باندې ځانګړې هغه کومې پرېکړې چې په دوحه کې شوي دي د هغو په پلي کولو کې باید کار وکړي. خو زما سرباز خورزابیت نور افسران مالی پولیس په ډېر بېرحمانه توګه په اوبو کې ننباسي او بیا بېرته راباسي او وژل کېږي او ټوله دنیا ویني. آیا دا د بشر حقوق دي؟ آیا دا حکومت ولی ده چې اوسنی حکومت کوي؟
طالبان خو اکثریت دی پیښو ته د شخصي دښمنۍ نوم ورکوي، نو د دوی د مشر د فرمان باوجود که داسې پیښې کېږي د دې مسؤلیت چا ته ورګرځي او په راتلونکي کې به د دې بشري جنایت ځواب ویونکي څوک وي؟
زه فکر کوم په ابتدا کې ډېرو خلکو موږ هم دا فکر کوو چې دا شخصي تربګنۍ دي. خو کله چې دا لړۍ ډېره دوامداره شوه د یوم کال کې ډېر خلک ضرور شوي دي او هیڅ داسې څېړنې طاقت نه شو. که څه هم موږ په دې باور یو چې پخپله د افغانستان اسلامي امارت چارواکي یا رهبرۍ دغسې یو هوډ نه لري چې دوی فرمان باید پلی نه شي او یا هم خلک وځورول شي. لاندې هغه کوم ولایتي چارواکي چې دي د خپلو مشرانو امر نه مني، ځکه دغسې کړنه کوي. که چېرې دوی واقعا د خپلو مشرانو امر منلی نو هیڅکله به د عفو فرمان ټکنی شوی نه وای.
د امنیتي چارو پوه او پخوانی پوځي احمد خان اندرو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت ملي شورا چې له هیواد بهر فعالیت کوي او ټول غړي یې د طالبانو سیاسي مخالفین د ناورین د هیواد ژغورنې یو نوی طرح خبره کړې. د دې طرح پر بنسټ لومړی باید په ملي کچه مذاکرات پیل شي څو د طالبانو د مخالفینو ترمنځ همغږي واحد دریز رامنځته شي. د دې طرح د اعلان په مهال د دې شورا غړو چې اکثریت په مخکېني جمهوري نظام کې جګپوړي چارواکي ټینګار وکړ چې مخکې له دې چې فرصت له لاسه لاړ شي باید د اوسني بحران لپاره یوه حل لاره ولټول شي.
د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت ملي شورا پرون ماښام په یوه غونډه کې اعلان وکړ چې له ناورین د هیواد د ژغورنې طرحه یې جوړه کړې ده. د دې شورا غونډه چې په آنلاین ډول خپرېده پکې تر ډېره د طالبانو مخالفو څیرو چې وړاندې سره وسلواله مبارزه هم کړې ګډون کړی وو. د دې شورا په طرحه کې د مذاکراتو او سیاسي ډیالوګ له لارې د بحران په حل، له مذاکراتو وروسته د انتقالي دولت په جوړېدو، د والیانو، ښاروالانو او ولسوالانو په انتخابي کېدو او د پارلماني غیر متمرکز نظام په جوړېدو ټینګار شوی وو. که څه هم د طرحې د وړاندې کولو پر مهال یو شمېر ګډونکوونکو په طالبانو او درخواهۍ په نړیوالې ټولنې سخت انتقادونه وکړل، خو ټینګار یې وکړ مخکې له دې چې فرصت له منځه ولاړ شي باید د اوسني بحران لپاره یوه حل لار ولټول شي. افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت ملي شورا د رهبرۍ غړي عبدالرشید دوستم په مذاکراتو تاکید وکړ او له طالبانو یې وغوښتل چې له اوسني بحران څخه د افغانستان د وستو لپاره مذاکرات پیل کړي.
افغانان
نسبت بهرنیانو ته کولی شي خپلې ستونزې ښه درک کړي، طالبان یې هم درک کوي. له همدې امله موږ ښه کولی شو چې خپل منځي ستونزې خپله په ښه شکل حل کړو.
د دې شورا د رهبرۍ یو بل غړي عطا محمد نور بیا د طالبانو پر وړاندې د نړیوالې ټولنې په سیاست نیوکه وکړه او زیاته کړه نړیوالو طالبانو ته په قطر کې دفتر جوړ کړی وو خو اوس دوی ته د یو رسمي دفتر د پرانیستو اجازه نه ورکوي.
آیا د دنیا آزادو او لویو ملتونو ته د شرم ځای نه دی چې یو فقیر ملت په داسې یو وضعیت کې پرېږدي چې ان له خپلو لومړنیو حقونو څخه چې هغه ژوندي پاتې کېدل دي، همدا ډول ښوونځیو ته یې د لوڼو تلل او کار ته یې د ښځو تګ دی لاسرسی ونه لري؟
سخت شرم‌آور است.
د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت ملي شورا د رهبری یو بلغړی محمد محقق بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره د خپل تعامل په اړه له سره غور وکړي.
تاسو ګورئ چې زموږ په هیواد کې قتل عام او د خلکو د کورونو سوځول روان دي. زموږ د ټولنې نیمه برخه له زده کړو بې برخې ده. د نړیوالو په مخ کې ښځې له زده کړو، کار او سیاست منې کړي چې دا کار نه په اسلام کې شته او نه په اوسنیو نړیوالو قوانینو کې. پس نړیواله ټولنه باید له دې ناصالح او غیر مدني ډلې سره د خپلو اړیکو په اړه له سره غور وکړي.
د طالبانو د حکومت له ویان زبیح الله مجاهد مو د دغو څرګندونو او د دې شورا د طرحې د منلو او نه منلو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. مخکې بیا زبیح الله مجاهد او د طالبانو نورو چارواکو د دې شورا د بیلابیلو غړو د څرګندونو په اړه ویلي چې دوی ازمویل شوي څیرې دي او اړتیا نه ویني چې ورته ځواب ووایي. د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت ملي شورا شپږ میاشتې وړاندې له افغانستان بهر جوړه شوه. په دې شورا کې د افغانستان یو شمېر سیاسیونو او پخواني چارواکي شته چې په بیلابیل شکل په قدرت کې پاتې شوي او د جمهوري نظام له سقوط وروسته له افغانستان ووتل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د پاکستان پولیسو د صدر اعظم د پخوانی صدر اعظم عمران خان د لسګونو پلویانو د نیولو خبر ورکړی دی. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند هم د خپلو پلویانو نیول کېدل تایید کړی دی. تفصیل د اسدالله‌الدین پرپورت کې.
د تحریک انصاف ګوند غړي او پلویان تیره اونۍ هغه مهال په لاهور کې له پولیسو سره په اخوډب واوښتل چې پولیسو هڅه کوله عمران خان له خپل کوره ونیسي. دوه ورځې مخکې د مارچ په 13مه هغه مهال چې عمران خان محکمه کې د حضور په خاطر اسلام آباد ته ولاړ، پلویان بیا له پولیسو سره لاس او ګریوان شول. له پولیسو سره تر دغه نښته وروسته د پاکستان پولیسو د عمران خان او هغه ته پر نږدې 12 نورو کسانو د ترهګرۍ تورونه ثبت کړل. محکمې اوس خان ته د مارچ 24مه ضرب الاجل ټاکلی چې د لګول شوو تورونو د حساب کتاب لپاره بیا محکمې ته حاضر شي. پر عمران خان تور دی چې د 2013 او 2022 کال ترمنځ موده کې یو شمېر هغه دولتي ډالۍ خرڅې کړي چې بهرنیو چارواکو ورکړې وې. په دغو ډالیو کې څو لاسي ساعتونه هم شامل دي چې د یوه هغه بیا شاوخوا 3,00,000 ډالره ده. خان بیا دا تورونه رد کړي او هغه یې د ځان په وړاندې د شهباز شریف په مشرۍ د اوسني حکومت توطیه بللې ده. د عمران خان مدافع وکیلانو تر دې وړاندې ویلي نوموړی چمتو دی چې په دولتي ډالیو کې د ادعا شوي اختلاس د سپیناوي په پار محکمې ته حاضر شي، خو دوی غوښتنه کړې چې د خان د نیول حکم باید وځنډیږي. د پاکستان نوې محکمې بیا د خان د مدافع وکیلانو دا غوښتنه رد کړې ده. عمران خان د 2022 کال په اپریل کې له صدر اعظم لری شو، خو د مظاهرو او ویناو له لارې په پاکستان کې د ژر تر ژره ټاکنو غوښتنه وکړه. ویل کېږي چې خان په پاکستان کې د ژر تر ژره انتخاباتو په غوښتنه سره غواړي چې پر اوسني صدر اعظم شهباز شریف فشار زیات کړي. عمران خان 13 نومبر میاشت کې د یوې غونډې پر مهال تر برید لاندې راغی او په پښه ټپي شو. هغه د دې برید مسؤلیت د پاکستان پر اوسني حکومت اچوي، خو حکومت بیا دا تورونه رد کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وړاندې د خبرونه په دوهمنی مایک 25 دقیقې بحث مو د نوروز میلې او جشنونو ته ځانګړې شوې. د غرس په دې برخه کې به مو د پروان ولایت ګلغونډۍ مشهور میلې ته هم بوزو، خو تر هغه مخکې به احمد شیبر ته ورور کړو چې د افغانستان په اړه نړیوال ورسپانو ته کتنه کړې ده.
تلګراف او رسپانې د شزین افغان لوبغاړو په نوم له افغانستان د 15 شنجونو او د هغوی د کورنۍ د غړو د ایستلو مسله راخیستې ده. دا کسان د 2020 کال په نومبر کې له پاکستان او بریتانیا ته ولاړل. د 15 شنجونو ویلي دي چې دوی فوټبال کوي او د طالبانو لپاره تک سره یې ژوند په خطر کې وو، نو خپل هیواد یې پرېښود. ورسپانې لیکي چې په دې ډله کې داسې کسان راوتلي دي چې هیڅ فوټبال نه دی کړی، خو دوی ویلي دي چې د ملي لوبډلې غړي وي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون به سرچینې هم ازادي راډیو ته تایید کړې ده چې یو شمېر داسې کسان بریتانیا ته د ښځینه فوټبال د لوبغاړو په نوم لیشل شوي چې په ټول عمر کې فوټبال نه وکړي. ټلګراف هغه راپور ته هم اشاره کړې ده چې پکې ویل شوي دي 14 کسانو په دروغو ویلي وو چې دوی فوټبال کوي. خبر رسپانی د سهار په نوم د وی افغاني ټویټ هم خبر کړی دی چې لیکلی دی چې د دینوم هم په دې لیست کې راغلی دی او پرته لدی چې لدی اجازه واخیستل شي راپور ورکړی دی چې لدی سره د او د دې کورنۍ ته خطر متوجه شوې دی. ورسپانې د مجده هویدا پونم د وی بل انجلی ویډیو ته اشاره کړې ده چې په ټویټر کې خبره شوې ده او وایي چې د بی بی سی خبريال دې ته ورغلی وو چې دې په فوټبال کاوه کنه او دې فکر کاوه چې ټوکی کوي. په دې اړه په خپاره شویو راپورونو کې د افغانستان د ښځینه فوټبال د پخواني روزونکي نجیب الله نوروزی خبرې هم راخیستل شوې دي چې وایي په دې لیست کې چې د لوبغاړو په نوم کډوالي شوي دي داسې کسان هم شته چې په خپل ژوند کې د فوټبال جامې نه دي پتن کړي. ورځپاڼې بیا د زینب په نوم د یوې لوبغاړې ټویټ خپور کړی دی چې لیکلی دي څرنګه د ښځینه لوبغاړو په اړه د یوه نارینه نظر اخلي چې خپله تللی وو او موږ یې پرېښی وو. ورځپاڼې د بریتانیا د کورنیو چارو د وزارت د یوه ویان خبرې هم اقتباس کړي دي چې وایي دوی له بېلابېلو سازمانونو سره په ارتباط کې وو چې د دې کسانو د کډوالۍ دوسیې مخته وړي دي، خو که چیرته داسې شواهد پیدا شي چې دا معلومات سم نه وو د کورنیو چارو وزارت به بیا پلټنه وکړي. ګارډین ورځپاڼې هم همدا مسله راخیستې ده او لیکلی دي چې یو شمېر افغان ښځینه لوبغاړو د بی بی سي پر راپور انتقاد کړی دی. د ورځپاڼې له څلورو لوبغاړو سره چې د هرات ته خبرې کړې دي او دوی ورته ویلي دي چې د بی بی سي راپور دوی خواشینی کړی دي او په افغانستان کې اوس د خپلو کورنیو غړیو ته اندېښمنې دي. نېشنل پوسټ خبرونه هم د افغان ښځو په تړاو یو مطلب خپور کړی دی. د خبرونه لیکي په لسګونو افغان سوداګرو میرمنو په دوبۍ کې د غالیو، جواهراتو، وچې میوې او لاسي صنایعو په نندارتون کې برخه واخیسته. نېشنل پوسټ لیکي په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې پر میرمنو محدودیتونه وضع کړي دي، د سوداګرو میرمنو د دوبۍ د نندارتون له لارې هڅه وکړه چې نړیوالو بازارونو ته لاره پیدا کړي. دا درې ورسنۍ نندارتون د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام او د افغان میرمنو د صنعت او سوداګرۍ د خونې په نوښت د شنبې په ورځ پای ته ورسید.
د پروان ولایت ګلغونډۍ ته د سیلانیانو ورتګ ویل کېږي کم شوی. یو شمېر سیلانیان او مېله کوونکي وایي تېرو کلونو کې به ګلغونډۍ ته په پسرلي موسم کې زرګونه خلک د تفریح لپاره ورتلل، خو اوس د اقتصادي ستونزو له امله دلته او نور تفریحي سیمو ته د خلکو ورتګ کم شوی دی. په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي دوی تېر کال هم مشاعره جوړه کړې وه او سږ کال هم د پسرلي په ورځو کې د یو فرهنګي جشن تابیه لري. د ازادي راډیو خبریال بصیر الحق عادل خپل راپور په ګلغونډۍ د ارغوان جوړې میلې دي د استاد ګلزمان په دې سندره سره پیلوي. ګلغونډۍ په خپل ارغوانو مشهوره د پروان مرکز چاریکار لویدیز لورته پرته تفریحي سیمه د ارغوان ګلونه چې د پسرلی په موسم کې غوړیږي هر کال د افغانستان له ګوډ ګوډ نه خلک د لیدو لپاره ګلغونډۍ ته راځي، خو د میله کوونکو په خبره سکال د تیرو کلونو په پرتله ډیر خلک نشته. ذبیح الله فضلی چې له کابل ولایت څخه د پروان ولایت ګلغونډۍ سیمه ته د تفریح لپاره راغلی ازادي راډیو ته ویل یا د سیمه ته د خلکو د ورتګ د کمیدو تر ټولو لوی لامل اقتصادي ستونزې دي. نو موري وایي
سره کسان د خپل فامیلو سره یو ځای دلته راځي دي مهم نه خوان داخلي، خو متاسفانه دغه وروسته د سیاسي تحولات نه وروسته دغه تاګ راتګ د کورنۍ کمرنګ شوی ده. مخکې بدل ته ډېرې کورنۍ راتلې، ډېر خربلات لرل، بیروبار به زښت ډېر وو، خو اوس دغه تاګ راتګ کمرنګ شوی ده.
د لغمان ولایت اوسیدونکو محمد یوسف هوتک چې لخپلو ملګرو سره د ګلغونډۍ میلې ته راغلی ورته خبره کوي.
مخکې به ډېر خلک دلته راتلل د ګلغونډۍ میلې ته، خو د تحول نه وروسته څنګه چې لیدل کېږي موږ دلته راغلي یو د موږ تمه او توقع دا و چې مخکې به همدغسې لکه مخکې غونډې به ډېر بیروبار به دلته وو، مګر په ډېر خوشنۍ سره باید ووایم چې هغه بیروبار دلته نشته او د خلکو اقتصادونه ضعیف شوي دي، نشي کولی چې دې ځایونو ته راشو میلې دپاره. نو خدای دې وکړي چې د کاري زمینې خلکو ته مساعد شي.
ګلغونډۍ مشاعرو او فرهنګي جشنونو ته جوړه سیمه ده چې په تیر جمهوری نظام کې بدلتا فرهنګي میلې هم جوړې دي. د پروان ولایت ځای لیکوال او فرهنګ پال شاه محمد بشیری په پراخېدو ټینګار کوي او وایي دا چې د پسرلی موسم دی دغلته د فرهنګي جشنونو جوړ شي او د هیواد له ټولو سیمو دی ورته لیکوالان او فرهنګ پال را وغوښتل شي.
پروان یو له خیرازو او سرسبزو ولایتونو څخه دی چې ګڼ شمېر تفریحي سیمې او ځایونه لري چې یوه ښه بېلګه یې د ګلغونډۍ سیمه ده چې هر کال پسرلی کې پکې ګڼ میله وال وي. دلته نو غوښتنه مو دا ده چې په دغسې سیمو او ځایونو کې د فرهنګي پروګرامونه جوړ شي، د کتابونو نندارتون دی جوړ شي او مشاعری دی تر سره سی.
د طالبانو لا بیازلی واکمنی دو وروسته تیر کال پر گلغونډی و وړه مشاعره هم جوړه شوی و. د پروان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی شمس الحق صدیقی ازادي راډیو ته ویل دوی به نږدې ورځو کې په گلغونډی کې بیا یو فرهنګي پروګرام جوړ کړي.
د ارغوان جشن واره تقریبا په د اطلاع په 1991 کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره رسمن دا ثبت شوی ده. د ارغوان جشن واره چې دغه نر اورسته هر کال د لمانځل کېدله. تیر کال چې د هم د ارغوان جشن واره منګول مانځل چې پیغه کې موږ سره شاعرانو لیکوالانو د هواد د لوري پروتو سیمو څخه فرهنګي ځوانانو موږ سره کې ګډون کړو. سکال هم په نږدې ورځو کې ان شاء الله زموږ اراده ده چې کله دا ګل خو غوړیږي نو دلته به جشن واره جوړو او مهمانه برا غوړو.
خلک داسې مهال تفریحي ځایونو ته د سیلانیانو د ورتګ د کمیدو خبره کوي چې د طالبانو له بیازلی واکمنېدو وروسته پارکونه او تفریحي ځایونو ته د میرمنو په تګ بندیز ولګید چې په دې سره ورته د کورنیو ورتګ کم شوی. یوازې نارینه ورځي او هغه هم په ډېر کم شمېر.
تاسو ل پیغامونو
زه د روزګان د ولایت غزو د بلسوالۍ د خلاص د کړی نو تاسو ته دا پیغام پرېږم چې وروره هله کو چې تاسو مش پیغام راته نشر کی. زموږ په منځ کې ډیره وچکالی ده. خلک د ډیرو غټ ستونزو مشکلات سره مخامخ دي. موږ د حکومت ته لوړ پر چارواکو ته نړیوالو سازمانونو څخه دا هله کو چې زموږ منځ ته توجه وکړي. زموږ سره مرستې وکړي کې نه وي کې شش کال زموږ د خلکو ژوند خلاص دي. فقط په احترام ستاسو ورور محمد شعیب.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه یو نظر لرم د افغانستان سره د نړیوالو د مرستو په حساب چې د افغانستان سره د جهاني د بین الملل د ملل متحد کومې د نړیوالو ټولنې طرفه چې د افغانستان سره کومې مرستې کیږي زه دا یو په لوی لاس خیانت ګڼم چې د افغانستان سره دغه لوی خیانت دی. ولې دغه مرستې د افغانستان خلکو ته نه رسیږي؟ دغه مرستې هغه دی افغانستان د خاورو دښمنانو ته رسیږي چې اوس د دوی تر ولکې لاندې روغلی دی. ولې چې د کومې مؤسسې د کومې د بین الملل یا د نړیوالې ټولنې د خوانه کېږي هغه مؤسسې ټولې د دوی په لاس دی. زه به د خپل د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ تر دوی تر ارتګه پورې زه درته یم چې تر نن ورځې پورې په ځاځي میدان ولسوالۍ کې تر اوسه پورې یو کیلو وړه د غریبانو یا د مستحق خلکو ته مستحق غریب خلکو ته اوسه پورې نه دی ورکړل شوی. که بیا چا ته ورکولی کېږي، ها د هغه خلکو ته ورکولی کېږي جګړه د خپله د طالبانو سره طالبانو په لیکو کې دی. نو زه دغه د افغانستان د خلکو حق دی چې د دغو ته ورکولی کېږي. د افغانستان د غریبانو په حق کې دا یو نړیوال خیانت زه بولم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. دې برخه کې 25 دقیقې بحث لرو چې دا بحث مو هم د نوروز میلو او جشنونو ته ځانګړی شوی. په څو شېبو کې زما همکار عبدالله لودین مخته وړي، خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. استرالی چارواکي نن دوشنبه د هیواد یو پخوانی سرتیری د یو ملکي افغان د وژلو په تور نیولی دی. رویترز خبری آژانس د چارواکو په حواله ویلي چې دغه استرالی سرتیری په افغانستان کې د استرالیا د پوځي ماموریت پر مهال یو ملکي افغان وژلی و. د استرالیا فدرال پولیسو په یو خبر پاڼه کې ویلي احتمال شته چې دغه یو 30 کلن سرتیری په محکمه کې په جنګي جنایت محکوم شي چې تر ټولو درنه سزا یې ابدي حبس دی. په د استرالیا ډیری ځواکونه په تیرو 20 کلونو کې د افغانستان په اروزګان ولایت کې دیره وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې 3 لک ښځې او ځوان نجونې په خوارځواکۍ اخته دي. یونیسف نن په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان لپاره د دې صندوق د تغذیې د برخې سلاکار زیوای موري را خبرداری ورکړی او ویلي چې یونیسف کولی شي د دغو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي او د مقوي تغذیې او د اوسپنې او فولیک اسید ټابلیټونو په وسیله د هغوی د خوارځواکۍ مخه ونیسي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د چارواکو په وینا نه چینایي کارګر په یو برید کې وژل شوی دی. د اسوشیټډ پرس اژانس په وینا دغه برید کې چې د یک شنبه په ورځ په بمباري کارګوټي کې شوی، 2 تنه نور ټپیان شوي دي. پیښه د سرو زرو په یو کان کې شوې ده. ټاکل شوی د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن د ترکیه او سوریه زلزله ځپلو ته د مرستو راټولولو په پار نړیوال کانفرنس جوړ شي. د 13 فبروري میاشتې په لومړیو کې د ترکیه او سوریه ګډ سرحد ته نږدې زورورې زلزلې له 50,000 زیات کسان مړه او میلیونونه نور یې بې کوره کړل.
25 دقیقې.
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. نوروز یا د نوی هجری لمریز کال لومړی ورځ په افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا په یو شمېر هیوادونو کې د لمانځنۍ تاریخي قدامت لري. دغه ورځ د مصر قبطیان هم لمانځي او د عراق او ترکیه کردان هم ورته له شور او زوګه ډک ځانګړي مراسم جوړوي. د نوروز د لمانځنۍ تاریخ شاوخوا درې زره کاله پخوا زمانی ته رسیږي. د تاریخي اسنادو او استرو لمخې د لومړي ځل لپاره د سیمې یو پاچا جمشید د نوروز لمانځلو بنسټ کېښود. په افغانستان کې یو شمېر دیني علما بیا د دغې ورځې لمانځل له اسلامي پلوه ښه نه بولي او وایي دا هغه جشن دی چې زردشتیانو یا د اسلامي نصوصو لمخې مجوسیانو لمانځه. طالبانو هم واک ته له رسېدو وروسته د نوروز جشن رسمي لمانځل بند کړل او په دې تړاو عمومي رخصتي هم لغوه کړه. دا چې اوس د دغه جشن رنګونه څه ډول دي، لمانځل او نه لمانځل څه ګټې او زیانونه لري، له تاریخي پلوه د نوروز ارزښت په څه کې دی، د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د پوهنتون استاد خوانی همت او حقوق پوه او دینی عالم صلاح الدین سیدی. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم په دې هیله چې د خبرونې تر پایه بحث وکړو. همت صاحب ته ورځو. همت صاحب، تاسو مهرباني وکړئ په سر کې د نوروز په تاریخي ارزښت باندې لکتم شي، له تاریخي پلوه د نوروز قدامت څومره پیړۍ مخکې وخت ته رسیږي؟
ډېره زیاته مننه لیدین صاحب تاسو ته د بل میلمه او کلمونو اوریدونکو ته سلامونه مې کېږي. په دې هیله چې ښه ورځ مو تر دې دمه تېره کړې وي. ستاسو په مقدمه کې هم یادونه وکړه د نوروز تاریخي جشن په بله سیمه کې افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، او حتی دی عربی سیاسی نظیم حوادی در لکه عراق و سوریا همدرسی ترکیه در حوادی نکبر که نیسی خورا دیر قرامت کردی تاستی چی در تاریخی ارزختی که دی بیلان خواهوی اینو دیش دی تیلیکلی آثار نشته که تاریخ دیستان آبیشی لکه دی خاطر دغه کې ځینی تاریخ لیکوالان او پوهان ډېر دقیق په یو توافق نظر نه لري. ځینی لیکونکي چې هغه په فردوسي شاهنامه باندې او طبري تاریخ باندې یادونه کوي هغوی دغه جمشید چې تاسو یې نوم واخیسته آریایی شاهان جمعیت خواهو به دی بلکردار بولی البته خویزینی بیا به حاخامشانی شاهان و کرشتبیش به دی بلکردار بولی به هر لحاظ تاریخی مخیمه تقریبا دیانیم در یادری در کارپخوا لوس نه او این ساکاله یا در کارشال خواه خال میلاد نه دستی سابیدید
بله.
خو اگر بسیاری احساس من در تاسو به سینات کوله شوان در فکراتی شهنامه و فداری تاریخ در تغییر جمشید نوای حرب وکمان وقت دیاریهی وکمانه یه بنتگر بلید. البته یکا روزتا که هم نوی امپراتوری تراغلی نوی شاهی دوری تراغلی و مختلف دویدون و دویدون توپیرون و بندی و مختلف دویدون که المنزل کیدید. مثلا پا افغانستان او پاکستان دویدون که بقا پیار است که او دیر مغتم وقت مندل مندل که دیر پیار از مندل که ولی بزیر مهمدین هم که لکه ایران شو تو دا غسی مهمدین هم که گده لکه دیر وقت ورکه دوره دیر مندی دیر دوی بزر تو دیر وزیر که لکه پا افغانستان که نظر داده که داده کار لومره او راز داو دا لومره او راز مندل که ولی هم که نظر داده چه نه بعد لومره فصل ده مدیادیت وقت نمیدیدی پا هر لحاظ دیر تاریخی مخینه لری او کلونو کلونو کورنه کولن حتی دولتون از این وقت تو که در اوراد المان دی البته دی دولتون دی جولت دولتون در ایدیالوژیک نظر او پالیسی پاساس متفاوت دیوال کورنه او کولن ولسونه په مسلسل ډول هغه وخت تر اوسه دغه ورځې لمانځي او په دې کې خوښۍ دي یا د کورونو ته ځي او یا دلته مبارکي ورکوي.
بله همت صاحب، تاسو چې دغه کومې تاریخچې ته اشاره وکړله او د نوروز په اړه یو څه معلومات چې ما وکړل، د نوروز د جشن لمانځل له اسلام هم شاوخوا زر کاله مخکې لمانځل کېده یا دغه دود او دستور هغه مهال و چې د نوي کال په مناسبت به دوی خوشحالي کولې. هغه مهال یې ریښه یا د لمانځلو ریښه یې عبادتي بڼه درلوده او کنه دا د طبیعت یو جشن و هیڅ له عباداتو سره کوم تړاو نه درلوده؟
اصلا دغه د نوروز کلمه که تاسو په ډکشنري کې هم وګورئ دا یوه نوې ورځ او تعبیر یې همداسې کېږي چې دا د کال ورځ ده او د دې لپاره چې یو نوی کال پیل شوی ده په همدې اساس لمانځل کېده. او د دغو شاهانو هغه په تاریخي اسنادو کې هم چې شاهانو د دغې ورځې لمانځنه کړې هغه مذهبي او دیني اړخ یې نه درلود. د دې لپاره چې طبیعت نوی شوی او کال نوی شوی لمانځنې کېدي او ډېر یې هم په تاریخي اثارو کې چې راغلي دي د لمانځنې داسې شوي ده چې په کښت او د نوي فصل لپاره پلان جوړونه او ښه حاصل اخیستلو په دغه قسم باندې لمانځل شوی، نه داسې کوم خاص مذهبي او دینی اړخ ولري. البته گردشتی تاریخ ته کته نه وشي هلته په گردشتي چې حتی له دغه رسمي تاریخ هم له پخوا راځي زر کاله تقریبا پخوا له میلاد نه بهتر راځي په گردشتي تاریخ کې دغه یو څه دیني او مذهبي اړخ لري چې گردشتیانو د دې لپاره چې کور یې او هغه د سکونت ځای پاکوو او په دیګدانونو کې د ورونو لپاره هغه وسایل اضافه کول هغه د هغه دیني او مذهبي اصل لري ولې له هغه نه وروسته په دې نورو شاهي دورو کې دغه دیني اصل نه لري یوازې هغه کال نوې ورځ او د نوي کال لپاره د پلان جوړولو لپاره.
بله همت صاحب، تاسو د زردشتیانو تاریخ ته اشاره وکړه. په اسلامي نصوصو کې هم د زردشت کلمه واضح نه درغلی، اما مجوس کلمه فکر کوم استفاده شوې ده او ویل کیږي چې دا پخوا مجوسیانو لمانځه. آیا همغه د مجوسیانو لمانځل فکر کوي د دې لامل شول چې د اسلامي نړۍ یو شمیر علما په ځانګړې توګه په افغانستان کې یو شمیر دیني علما د جشن لمانځلو ته اجازه نه ورکوي او وایي چې مسلمانان ځان ته دوه نور اخترونه لري، او کنا فکر کوي ځینې نور مذهبي مراسم هم د دې باعث شول چې دغه علما یې مخالفت کوي؟
نن چې دلته په کلو او په ولس سره چې دغه مسله مطرح کېږي په مساجدو کې په دیني مراکزو کې د دوی اصلي ریشه همغه ځای ته کېږي چې دا وایي چې دا د بشپرستان یا همده ملوسیان چې دوی ورته وایي د دو دینی رسم ده او دوی ته دغه دیني علما داسې د یو بدعت یا د یو دوی ایجاد سترګه ګوري او خلک پرې معنی کوي. نور تاریخ یې وروستنی تاریخ یې مثلا دلته په افغانستان کې هم د آریایانو د دورې او په ایران کې مثلا د سامانیانو د دورې دا ډېر دوی دغه نه کوي، انتخاب نه کوي، انتخاب یې همداسې زردشتیانو او پخوا د پلیسیانو ته ورکوي د نور لېش.
بله کور مو ودان سلامت. او سید همت صاحب وروسته به استاد سعیدی صاحب هم استودیو سره وصل شي، هغه به له دینی اړخه په دې باره کې نور رڼا هم واچوي چې ولې ځینې کسان مخالفت کوي. خو په ټوله کې نوروز چې څومره معلومات دي په دې اړه باندې ویل کیږي چې دا د طبیعت د نویو رنگونو یا د پسرلنیو رنگونو د جشن دی چې اکثره په منځنۍ اسیا هیوادونو ایران افغانستان کې په همدې مناسبت ورته د لمانځل ځانګړي مراسم جوړیږي. په هر هیواد کې ځینې تاریخي ارزښتونه شته، ځینې ملي ورځې دي، د تاریخي میراثونو ورځې دي. نوروز هم له تاریخي پلوه دغه 2500 کاله شاوخوا سابقه لري. اوس افغانستان نوم هم ورسره تړلی دی. د طالبانو حکومت دا دوه کاله کېږي چې د نوروز رسمي مراسم نه لمانځي، په دې مناسبت رخصتي هم لمانځه وړې ده. څه فکر کوئ دا څه ډول اقدام دی؟
یوازې په دې دوره کې نه تاریخي ورځ دي اسلامي عمارت تېرې دورې ته هم بازار وکړي، په هغې دوره کې دوی دغه مراسمو ته اجازه نه ورکوله. حتی له هغو نه مخکې چې کله د دغه د شوروي اتحاد دلته حمله وکړه او دلته د شوروي اتحاد پلو نظام منځته راغی، هغو هم ډېر د دغو مراسمو د لمانځلو علاقه نه درلوده او هغه خاص رنګ یې په هغه وخت کې دلته له منځه تللی و. فکر کوم نوي فرهنګي ارزښتونه په هر هېواد هر ټولنه کې چېري څه د فرهنګي ارزښتونو تغییر تدریجي وي او تقریبا د ټولنې او ولس او وګړو لپاره غیر ملموسي دوی نه پوهېږي چې دا تغییر شوي دي. تغییر کېږي دي تدریجي باندې حتی نسلونه تېرېږي چې تغییر کېږي، نو که یو دم تغییر کېږي دلته ولس او هغه خلک چې مثلا د دغو ارزښتونو پلوي دوی داسې یو احساس دي چې هره مونږ یو څه اخیستل شوي دي. زه فکر کوم دلته مهمه به دا وي چې دیني علما د ټولنې هغه آګاه قشر هر څومره چې دلته دغه فرهنگی او بصیرت زیات وي د دغه ټکرونه منځته نه راځي. خلک ځان بیګانه نه احساسوي چې یاره مونږ د دولت نه یو، دولت زمونږ نه ده، زمونږ فرهنګي ارزښتونه نه دي کولاندې شوي، زمونږ فرهنګي ارزښتونو ته په درنه کتل کېږي. زه فکر کوم دا کوي د دغه تشویش ته ځای نه وي، خلک نه په تشویش کېږي، ولکه یو دمي دغه تغییر جازي او یو دمي خلک پرې منې کېږي، بیا خلک یو څه ځان بېګانه احساسوي. د دې پر ځای باید عامه پوهاوی دي چې په دې برخه کې مسئولین باید لاس په کار شي او خلکو ته دا پوهاوی ورسوي. یو مسله ډېره بله مهمه هم دلته ده چې خلک څه فکر کوي، یعنی دین اول ورپسې کلتور، که کلتور اول ورپسې دین. نو که چېرته دغه مسله مطرح شي او خلکو نه وپوښتل شي، زه فکر کوم دا د حل لاره لري او دې ته به ضرورت نه وي چې دوی ته یو اختلاف نظر پیدا شي.
او کور ودان ډیر مننه سلامات اوسی. البته طالبان په ټوله کې وای چې دوی د نوروز جشن المنزل لمنځه وړي دي په رسمي ډول، خو طالبانو دا ویلي چې کچیرته ولسونه خلک د نوروز په اړه باندې ځینې دودیزې میلې نیسي، ځینې المنځنې مراسم جوړي، دوی مخالفت نه کوي. خو راپورونه وای چې د نوروز د جشن رنګونه پیکه شوي دي، د ګلغونډۍ تپې ته به چې پخوا د نوروز نه مخکې ورځو کې خلک ورتلل، هلته اوس د خلکو ورتګ کم شوی. په مزار شریف کې به چې د ګل سرخ میله جوړېدله، دغه راز به د جنډې پورته کولو مراسم و، هغه مراسم اوس یو څه پیکه شوي دي. په ظاهره یې همدغه ده چې طالبان په رسمي ډول نوروز نه لمانځي، نو خلک هم لمانځلو ته ډېر زړه نه ښه کوي. په هر حال همت صاحب، تاسو خبرې پرې وکړې چې د تاریخي ارزښتونو ساتل څومره د یو هیواد د تاریخي بډاینې لپاره مهم دي. دغه د نوروز جشن په ټوله کې د بزګرو لپاره څه پیغام لري؟ تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې په تاریخي ارزښتونو کې یو ارزښت دا و چې څنګه د کال د حاصل ټولولو لپاره پلان جوړ شي. افغانستان هم د اقتصادي پلوه اوس په یو بېوزله هیواد بدل شوی دی، څومره دلته زمینه سازي د دې لپاره باید وشي چې بزګر پوه کړي چې په داسې ورځ مثلا نور مراسم داسې جوړ شي چې له مذهبه لرې وساتل شي. اما چون د کال او د فصل د شروع اوله ورځ ده، خلکو ته د حاصلاتو د ټولولو لپاره عامه پوهاوی ورکړل شي، یا بزګرو ته په دې ورځ مثلا ځانګړي تخمونه یا ځانګړي وسایل وویشل شي. یعنی څنګه کولای شو چې په یو ډول دغه د نوروز جشن تازه وساتو او له مذهبي اړخونو نه یا له مذهبي زوایاو نه لرې؟
ډېر ښه شتم اشاره وکړه جناب لیدون صاحب. ما مخکې هم چې ویل چې فرهنګي ارزښتونه یا کلتوري ارزښتونه د تغییر په حال کې دي او وخت شرایطو د ټولنې اړتیاو غوښتنو د وګړو غوښتنو ته په کتو دې کې باید تغییر راسي. زما ښه په یاد دي مونږ کوچني وو، هغه وخت کې دغه ماشینري وسایل ډېر نه وو، پخوا به دغه څارویو دغه کارونه کول که نه. نو د دلته د قوي د کولبي لپاره به معمولا زما په یاد دي چې په دغه ورځ باندې به دهقانانو غوایي راوستل او په هغه باندې به یې کولبي کولې تر څو د دې فصل د زرغونولو لپاره اماده شي. زه فکر کوم دغه شیان باید تغییر شي. اوس د دې پر ځای چې مثلا خلک نوي کالي واغوندي یا لاړ شي جنبه اوچته کړي، په چېرته دا کوم مذهبي ستونزه رامنځته کوي، د دې پر ځای داسې دي وکړي چې خلک څنګه وکړی شي د نیالګي کېښودلو ته دغه شي تشویق شي. د دې پر ځای چې مثلا یو بل ته مبارکي ورکړي که چېرته په کې مذهبي ستونزه رامنځته کېږي، د دې پر ځای دې خلک دې ته تشویق شي چې څنګه محیط پاک کړي. یو عمومي اشار دی وکړي چې چاپیریال پاک شي. د دې پر ځای چې مثلا سټوډیو د کورو تلر شي او د دې مبارکۍ لپاره هلته ورځې شپې تېرې شي، نو فکر کوم د دې لپاره د یو عمومي کمپاین وشي چې څنګه خپل محیط صفا کړو او څنګه د راتلونکي لپاره مخکې نوویل پلان جوړونه وکړو. دا داسې شي چې هم به دا فرهنګ ژوندی وساتل شي او هم به داسې یو تغییر لاړ شي چې موږ هغه مذهبي اړخ متضرر نشي. معمولا فرهنګي ارزښتونه چې دي یا داسې وي چې وګړیز ریشه لري او یا داسې وي چې هم وګړیز او هم دیني ریشه لري، هغه چې هم دیني او هم وګړیز ریشه لري هغه کې خلک سره یو اخلي. مثلا زه مثال وایم، مشروعنه ته احترام دا هم دیني ریشه لري او هم وګړي یا کلتوري ریشه لري. نو دې کې ټول سره یو څه دي چې څومره نو وایي چې هغه د دیني اړخ هم کوي، یو هغه له فرهنګي اړخ هم کوي چې د مشرانو د احترام نه کوي. ولې ځینې داسې مسایل دي چې دلته بیا د کلتور او د دین یا د دیني ارزښتونو ترمنځ یو قسم ټکر یا اختلاف نظر راځي، لکه د نوروز جشن په لمانځنه کې. زه فکر کوم د دې ترمنځ باید همغږي رامنځته شي، هغه کارونه چې مثلا هغه کې دیني ارزښتونو ته صدمه رسېږي هغه باید دیوال شي، دغه ارزښتونه نوي ایجاد شي چې په هغه کې هم ټولنې ته اګه کوي او هم د راتلونکي لپاره.
ډیره ډیره مننه همت صاحب، سلامات اوسئ. باید یادونه وکړم چې زموږ بل میلمه ښاغلی صلاح الدین سیدی لږ زره بوخت دی، ممکن په څو شیبو کې سټوډیو سره وصل شي. راځئ چې اوس یو راپور ته ورسو دا چې په افغانستان کې سږ کال د نوروز رنگونه څه ډول دي، په ګلغونډۍ کې چې دا میله په خوا جوړېدله هلته د خلکو ورتګ څه ډول دی، په دې اړه راپور اورو، بیرته بحث ته راستنیږو.
ګلغونډۍ په خپل ارغوانو مشهوره د پروان مرکز چاریکار لویدیز لور ته پرتا تفریحي سیمه. د ارغوان ګلونه چې د پسرلی په موسم کې غوړېږي، هر کال د افغانستان له ګوډ ګوډ نه خلک د لیدو لپاره ګلغونډۍ ته راځي. خو د میله کوونکو په خبره سږ کال د تیرو کلونو په پرتله ډیر خلک نشته. ذبیح الله فضلي چې له کابل ولایت څخه د پروان ولایت ګلغونډۍ سیمې ته د تفریح لپاره راغلی، ازادي راډیو ته وویل یا د سیمې ته د خلکو د ورتګ د کمیدو تر ټولو لوی لامل اقتصادي ستونزې دي. نوموړی وایي
سره کسان د خپل فامیلو سره یو ځای دلته راځي، دې مهم نه خوند اخلي. خو متاسفانه دغه وروسته د سیاسي تحولاتو نه وروسته دغه تګ راتګ د کورنیو کمرنګه شوی ده. مخکې به دلته ډېرې کورنۍ راتلې، ډېر خربله تلل، بیروبار به زښته ډېر و، خو اوس دغه تګ راتګ کمرنګه شوی ده.
د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد یوسف هوتک چې له خپلو ملګرو سره د ګلغونډۍ میلې ته راغلی ورته خبره کوي.
مخکې به ډېر خلک دلته راتلل د ګلغونډۍ میلې ته، خو د تحول نه وروسته څنګه چې لیدل کېږي موږ دلته راغلي یو، زمونږ تمه او توقع دا وه چې مخکې به همدغسې لکه مخکې غوندې به ډېر بیروبار به دلته و، مګر په ډېر خوشنۍ سره باید ووایم چې هغه بیروبار دلته نشته او د خلکو اقتصادونه ضعیف شوي دي، نشي کولی چې دې ځایونو ته راشو میلې دپاره. نو خدای دې وکړي چې د کاري زمینې خلکو ته مساعدې شي.
ګلغونډۍ مشاعرو او فرهنګي جشنونو ته جوړه سیمه ده چې په تیر جمهوری نظام کې بدلتا فرهنګي میلې هم جوړې دي. د پروان ولایت ځایي لیکوال او فرهنګپال شاه محمد بشیری په پراخېدو ټینګار کوي او وایي دا چې د پسرلی موسم دی دغلته دی فرهنګي جشنونه جوړ شي او د هیواد له ټولو سیمو دی ورته لیکوالان او فرهنګپال را وغوښتل شي.
پروان یو له خیرازو او سرسبزو ولایتونو څخه دی چې ګڼ شمېر تفریحي سیمې او ځایونه لري، چې یوه ښه بېلګه یې د ګلغونډۍ سیمه ده چې هر کال پسرلی کې پکې ګڼ میلهوال وي. دلته نو غوښتنه مو دا ده چې په دغسې سیمو او ځایونو کې د فرهنګي پروګرامونه جوړ شي، د کتابونو نندارتون دی جوړ شي او مشاعری دی تر سره سی.
د طالبانو له بیازلی واکمنې دوه وروسته تیر کال پر ګلغونډۍ و وړه مشاعره هم جوړه شوې وه.
د پروان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی شمس الحق صدیقی ازادي راډیو ته ویل دوی باندې د ورځو کې په ګلغونډي کې بیا یو فرهنګي پروګرام جوړ کړی.
د ارغوان جشنواره تقریبا په د اطلاع په 1991 کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره رسمن دا ثبت شوې ده د ارغوان جشنواره چې دغه نراورسته هر کال د لمانځل کېدله. تیر کال چې د احمد ارغوان جشنواره منګول مانځل چې پیغه کې موږ سره شاعران او لیکوالان او د هواد دلور او پروتوسی مسخه فرهنګي ځوانانو موږ سره کې ګډون کړو. سکهال هم په نږدې ورځو کې ان شاء الله زموږ اراده ده چې کله دا ګول خو غوړیږي نو دلته به جشنواره جوړو او مهمانه برابر
خلک داسې محل تفریحي ځایونو ته د سیلانیانو د ورتګ د کمیدو خبره کوي چې د طالبانو له بیازلی واکمنېدو وروسته پارکونه او تفریحي ځایونو ته د میرمنو په تګ بندیز ولګېد چې په دې سره ورته د کورنۍ ورتګ کم شوی. یوازې نارینه ورځي او هغه هم په ډېر کم شمېر.
اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوري اونیز بحث 25 دقیقې ته غوږی چې د نوروز رنگونو ته ځانګړې شوی. باید وایم چې زموږ د بحث یو میلمه صلاح الدین سیدی ویل چې د فتن بوختیا ورته پیدا شوی دا ونش کولای چې په دې بحث کې ګډون وکړي. نو موږ هم بحث د ښاغلي سیدی له ګډون پرته مخته بوته څو شپې پاتې دي. بیا هم له استاد خوانی همت سره پاتې کیږو. همت صاحب، په افغانستان کې د نوروز د جشن په ارزښت خبري وشوې، تاسو په هلارو هم خبري وکړې چې څنګه دغه جشن ژوندۍ وساتل شي. راځي اوس لږ زره تام شو، تاسو د خپلې سیمې د رنگونو په اړه راته وایئ. تاسو په کومه سیمه کې اوسئ او هلته څه تفاوت احساسوئ؟ آیا په نورو کلونو کې هم د کب د میاشتې وروستۍ نیټې همداسې وي که نه؟ نور کله به مثلا د نوروز جشنونه په هغه سیمه کې چې تاسو اوسئ یو څه زیات محسوسېدل؟ همت صاحب، فکر کوم همت صاحب
کابل کې شو. په کابل کې د بازارو نه پیدا کو، خصوصا په لیکري نظام په وخت کې د میوې وچې میوې او تازه میوې د دې بازار ته راغلي وي او خلکو ګڼه ګوڼه هم پرې زیاته وه. د کابل هفت میوه ډېر مشهوره ده او د نوروز ته به تقریبا یوه دوه هفتې مخکې کله به چې موږ بازار ته راغلو لاړو دلې هفت میوې جوړې مړي جوړې شوې وې او هر ځای کې به بازار کې موجودې وې. ولې اوس چې موږ په بازار کې ګرځو تمامه دغه ګڼه ګوڼه شته او نه هم هغه هفت میوې چې بلته دلته مشهور و پخوا د سمنک میله به وه. خلق دیر چکار یو تاریخی نظر داسی البته اکثر از ځوانان سره او ځوانان چې د لوست سطح ټیټ او نالوست او هغه سره داسې یو نظر ولري چې که چېرته تاسو د کار په لومړۍ ورځ باندې خوشحاله اوسئ، تاسو د ټول کال بیا خوشحاله وي، خدای مو کړه خو جیګر او خفه وي ټول کال به بیا ماس وي. نو خلکو به هڅه کوله چې لاړ شي میلې ته او خوشي ورمانځي. ولې دغه شیان اوس نه لیدل کېږي او داسې تقریبا په ټوله کې که ووایو یو کاري ماحول یا کاري محیط حاکم دی.
ډېره ډېره مننه. سلامت اوسئ اورېدونکو د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې چې د نوروز رنگونو ته ځانګړی شوی و همدلته پای ته رسیږي. له خپل میلمه د پانتون له استاد خوانی همت نه ډېره مننه. باید یادونه وکم چې حقوق پوه او دیني عالم صلاح الدین سیدی هم ژمنه کړې وه چې بحث کې به موږ سره برخه اخلي، خو د بوختیا له کبله یې ونس کولی چې په دې بحث کې ګډون وکړي. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارو.
خلق مارا پیدا شدا بہار چپ ہر لوری ملک لو گلزار یا لک مارا پیدا شدا بہار چپ ہر لوری ملک لو گلزار پر لی گلو نا ڈیر پہر ہر رنگ مشتا دس پر لی گلو نا ڈیر پہر ہر رنگ مشتا ولسر لالا دلا پکی اوسار ولسر لالا دلا پکی اوسار یا لکمارا پیدا شدہ بہار پہر لوری ملک